په افغانستان کې د سهار 8 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم او سهار مو بخیر. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د ناتو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. د کندهار د داهلی بند د لومړی برخې رغونه بیا پیل شوه. په ننګرهار کې په یو ولسی غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتنه وشوه. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم شو. د کندهار د داهلی بند د لومړی برخې رغونه له اوږده ځنډ وروسته د آسیایي پراختیایي بانک په نږدې 9.5 میلیون ډالر مالی مرسته بیا پیل سوه. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې د دې پروژې د رغونې چارې پرون د تلې پر 4 پرانیستل سوې. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی خلکو ته د دې پروژې د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې سره به شپږ 40,000 هکتار نوې زراعتي ځمکه ایجاد شي چې 2,000 کسانو ته به د دایمي کار زمينه پکښ مساعده شي او همدارنګ 1.2 میلیونه کسانو به د دې څخه مستقیم ګټه پورته کړي.
شغلی بهیر وایي چې د اهلي بند به په 4 پړاوونو کې او د کلو بیا رغونې او پراختیا او د کرنې او مالداري د وزارتونو د غرض د اوبو لګولو او د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لخوا عملي شي. د ولی ویان زیاتوي چې د دې پروژې په پلان کې په شپږ ولسوالیو کې د کانالونو جوړول، د تشاک د اوبو رسول، د بند ارتفاع لوړول او د برېښنا د تولید د فابریکې جوړول شامل دي. د ننګرهار خلکو په یو ولسی غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ د جګړې تودېدو او د وینې د بهېدلو د دوام په معنا ده. په دې غونډه کې چې پرون په کامی ولسوالۍ کې د سلګونه قومي مشرانو او خلکو په ګډون جوړه سوې وه، دولت او طالبان ګرم وبلل سول چې له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا یې جګړو ته زور ورکړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر له خلکو وغوښتل چې د جګړې د پلویانو په وړاندې یو موټی سي. شغلی عمر د نړۍ په کچه د زړو دښمنیو د ختمېدو یادونه وکړه.
نو ولی تر کومه پورې یهودان د دوبۍ او د بحرین سره کې سوله کوي، طالب ولې ته د ماول سره سوله نه کوي؟ ولې مې بګنا وژنې؟ دا کوم اسلام ده؟
لدی مخکې د هیواد په نور ولایتونو کې هم خلکو په ورته ولسی غونډو کې د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلو غوښتي چې ژر تر ژره یوې موافقې ته ورسیږي څو په هیواد کې د 4 لسیزو جګړه پای ته ورسیږي. د په تسل کې د چي د دوړو لوريو مرکچي پلو د یوې میاشتې له تیرېدو وروسته تر اوسه لا د خبرو د کړنلارې پر اساساتو موافقه نه ده کړې. نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. د هغې څېړنې له مخې چې د افغانستان د احصایې ادارې 2 کاله مخکې خپره کړې ده، د افغانستان په سولو کې 4.5 وګړي د بېوزلۍ تر کرښې ټیټه کچه کې ژوند کوي. خو نړیوال بانک په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته د محدودیتونو په نتیجه کې احتمالا په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ کچه په سولو کې تر 2.5 پورې لوړه سوې ده. پورا پور کې راغلي چې نږدې 15 میلیون افغانان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو او د شهرونو د قرنټین له وجې د جدي اقتصادي زیانونو له ګواښ سره مخامخ دي. نن د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو 2 پایلوبي په پام کې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار پر 10 بجو به د هرات د نجونو منتخب ټیم د کابل کلب د نجونو د ټیم په وړاندې په فاینل لوبې کې سیالي وکړي. شغلی کارګر زیاته کړه چې د نارینه لوبغاړو ترمنځ پایلوبه به د شاهین آسمایی او سیمرغ البرز د لوبډلو ترمنځ وي چې د مازیګر پر 6 بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ 9 دور سیالۍ د تلې پر 2 او د ښځینه فوټبال لیګ سیالۍ یوه اونۍ وروسته له هغې پیل سوه. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم سو. د امریکا د عدلیه وزارت وایي پر 33 کلن سعید سجاد شهیدیان د داسې کاروبار د پرمخ بیولو تور دی چې په ایران کې له خلکو سره د امریکا له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده. شهیدیان چې په 2013 کال کې پر خپل جرم اعتراف کړی و پرون محاکمه سو. دی چې د ایران تابعیت هم لري، د 2013 کال په نومبر میاشت کې په لندن کې ونیول سو او 6 کاله امریکا ته وسپارل سو. سعید سجان شهیدیان د پیمنټ 24 په نوم یوه انټرنیټي کمپنی چلوله چې د امریکا د خزانې وزارت په حواله د خپلو خدماتو له درکه یې له خلکو پیسې اخیستي او دغو خدماتو ایرانیانو ته زمینه برابره کړې وه چې په امریکا کې په آنلاین بڼه شیان رانیسي. د امریکا د قوانینو له مخې ایران ته د امریکایي تجارانو صادرات منع دي. د پیسو نړیوال صندوق خبرداري ورکړې چې د کورونا وبا له کبله ابهام شای هم ډیر وي چې د نړیوالې اقتصادي رغونې مخه ونیسي. ای ایم ایف وایي چې شای د دې وبا له کبله د رامنځته سوي نړیوال مالي بحران زیانونه دوامدار وي. د ای ایم ایف مشرې کریستالینا گیورگیوا پرون وویل روان بحران د پخوانیو هغو په څیر نه دی، نو ځکه میرمن گیورگیوا له دې بحران څخه د خلاصون لپاره د داسې اقداماتو غوښتنه وکړه چې د پخوانیو هغو په شان نه وي. ای ایم ایف په خپل وروستي اقتصادي راپور کې اټکل کړی و چې د نړۍ اقتصاد به سږ کال په سلو کې 4.4 مخ پر ځوړ وي، هغه رقم چې په 1930 میلادي کلونو کې له ستر اقتصادي بحران څخه په راوروسته موده کې ساری نه لري. د ای ایم ایف د غړو هیوادونو د مالی وزیرانو په ګډون د پالیسی د تدوین کمیټې پرون د اکتوبر پر 15 له خپلې مجازي غونډې وروسته په یوه ګډ بیان کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بحران د اغیزو د کمولو لپاره زیات اقتصادي ملاتړ برابر کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او په انتخاباتو کې د ډیموکرات سیال جو بایدن د دویمې مناظرې پر ځای نن د خلکو په ګډون په جلا غونډه کې چې پر ملي ټلویزیون به خپریږي ګډون وکړي. د کاندیدانو د دریو پلان سوي مناظرو دویمه یوه هغه مهال کنسل شوه چې ولسمشر ټرمپ په کووید 19 ناروغۍ لخته کېدو وروسته په مجازي مناظره کې له ګډونه ډډه وکړه. د پلان له مخې به نن دواړه کاندیدان په جلا ټلویزیوني شبکو کې په ورته وخت کې راڅرګند سي او درې ورکوونکو پوښتنو ته به ځوابونه ورکړي. د ولسمشر ټرمپ پروګرام به 8 دقیقې وي او د فلوریدا له میامی ښار څخه به پر ان بی سي ټلویزیون خپور سي، خو د بایدن د غونډې پروګرام به 90 دقیقې وي او د پنسلوانیا له فلادلفیا ښار څخه پر ای بی سي ټلویزیون خپور سي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته له دریو اونیو لږه موده پاتې ده. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان ډیرلین وروسته له هغې د اروپایي ټولنې د 8 غړو هیوادونو له سرمشریزې ووتله او ځان یې قرنطین کړ چې د هغې د یوې همکارې د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وختله. میرمن وان ډیرلین پرون سهار په بروکسل کې په دې سرمشریزې کې حاضره وه. په دې سرمشریزې کې د اروپایي ټولنې د دولتونو مشرانو او جګپوړو چارواکو له هغې ډلې د چک جمهوریت، لوکزامبورګ، پرتګال او هالنډ صدر اعظمانو، دغه راز د رومانیا ولسمشر او د اروپایي پارلمان مشر ګډون کړی وو. د اروپایي کمیسیون مشر پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د دې د کورونا ټیسټ منفي دی، خو د یوې احتیاطي اقدام په توګه ځان په خپله قرنطین کوي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کووید 19 ناروغۍ موارد خورا زیات شوي او ځکه یې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولي دي. نن جمعه ده، د تلیا میزان 25 د اکتوبر 14 او ریچ د ناټو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو غوښتنه وکړه. په ننګرهار کې هم په یو ولسي غونډه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت غوښتنه مطرح شوه.
په دولت باندې مغکاو او په طالبانو باندې مغکاو چې د ولس د عدالت درکی د سولې نتیجه هغه د ولس په لاس باندې ورکی.
نن د خوړو نړیوال ورځ ده، په افغانستان کې وضعیت څنګه دی
او خوراکم چی شي ده؟ په خپل مثال په خپل پیسو باندې اخلو وړي ککټغي کغوړي ک مثال هم دغه شي.
سیمایز راپور مده دی چې په پاکستان کې د څلوروشو ساتونو په لړ کې غنو پوزیانو ته مرګ جوړ لاوښته ده. د نګورنو قرهبغ پر لانجمن سیمه هم راپور خبرو چې لڅمو دی ور باندې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ جګړه ده. دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی د خبرونې په دوی منیمای کې د خبرونه د سر موضوع اخلو. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ستولتنبرګ ویلي چې له خلیلزاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې خلیلزاد ویلي و چې دی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان له طالبانو سره د وروستۍ موافقې د ژمنتیا په برخه کې سلا سویلي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی وای جګړو په ورستیو څو نیو کې په افغانستان کې زور اخیستای او د سولې بهیر ته ګواښ کوي. زلمی خلیلزاد پرون ماخام پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاٹ میلر له طالبانو سره په څو غونډو کې منلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر موادو د عمل او پر ټولو ژمنو د درېدلو اقدامات باید له سره تنظیم شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک شوه. خغلی خلیل زاد ویلی چې په افغانستان کې د جګړو کچه ډیره لوړه شوې ده او په زیات شمیر افغانان پکې وژل کیږي. هغه زیاتوي چې کدا اقدامات لسره تنظیم شي نو تمه ده چې په تاوتریخوالي کې به د پام وړ کموالی راشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په وروستیو څو ورځو کې له خلیلزاد او میلر سره د طالبانو د مراکچی پلاوی د مشر شیخ عبدالحکیم په ګڼو غونډو کې د دې موافقې د بشپړ تطبیق په اړه خبرې شوې دي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي یینس ستولتنبرګ ویلي دي چې له خلیلزاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ستولتنبرګ پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د دوه خبرو د سولې لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر کړای دی. هغه زیاتوي چې طالبان باید پر خپل ژمنو ودرېږي او د تاوتریخوالي کچه دی چې د په وینا د نه منلو وړ ده راښکته کړي. ستولتنبرګ ویلي چې ناټو په افغانستان کې د امنیت په مسله کې پر خپله ژمنه ولاړه ده. لبلې خوا روسیه هم د افغانستان پر جګړو اندېښنه ښودلې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی به ډیر ژر په خپلو خبرو کې پرمختګ وکړي.
باید په یاد وساتو چې په افغانستان کې د تیر اونۍ د پوځي حرکاتو زیاتېدل او د پوځي سیاسي حالاتو پیچلتیا اندېښنې پاروي. تمه دا ده چې ښکېل لوري به په نږدې راتلونکي کې یوې اجماع ته ورسیږي او د جګړې د ختمولو او ملي پخلاینې ته د رسېدو لپاره به واقعي مذاکرات پیل کړي.
د هلمند ولایت پر مرکز او نورو سیمو د طالب وسلوالو وروستیو حملو په افغانستان کې د جګړو د تودیدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د راپورونو له مخې طالبانو د دې حملو په ترڅ کې د روانې اونۍ په پیل کې د مرکز لشکرګاه څلرمه ناحیه ونیوله. پر راپورونو کې همدار از رغلی چې په هلمند کې د روانو جګړو له کبله نږدې 15 کسان لخپل مینو بيځای شوې دي.
ومردل چې د ناټو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي یو ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. د ننګرهار سلګونو اوسیدونکو د جنگ پر شکیل خو او ژغو کړ چې نور د ولسونو د بینی تویدنی پلمی ونه لټوي. دوی پرون له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې ژر دې اوربند سره وکړي. تفصیل د سهار ګل امیرزینه.
د ننګرهار ولسونو په یو ولسی غونډه کې ویل چې د سولې په مذاکراتو کې ځنډ راوستل د جګړې تودولو او د وینې بهیدلو د دوام په معنا ده. د ننګرهار سلګون اوسیدونکو په کامی ولسوالۍ کې غونډه وکړه او د جنگ ښکېلې خواوې ګرمې بللې چې ګوندې له یوې خوا د سولې خبرې کوي او بل پلو جنگ ته دوام ورکوي. د دوی له ډلې دیني عالم قاري فقیر له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د ولسي خلکو هیلو ته چې د سولې پاړې لري درناوی وکړي او د دوی درد درک کړي.
موږ علما په دولت باندې مغږ کوو او په طالبانو باندې مغږ کوو چې د ولس دا درد درک کړي او د صلح په ټغر باندې مخې ته دا خبرې ویسي او د صلح نتیجه هغه د ولس په لاس باندې ورکړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر پر ولسونو غږ وکړ چې نور بیدار او د هغو خلکو په وړاندې چې په افغانستان کې د جنگ دوام غواړي پر وړاندې یو موټی شي. دی وایي ملت نور ستړی شوی، سوله غواړي او باید نورې د صبر او زغم ازمایښت پای ته ورسیږي.
نو ولې تر کومه پورې نن یهودان د دوبۍ او د بحرین سره کینی سوله کوي؟ نن یهودان چې زما استاد مسلمانانو دوست نشي کېدلی، نن هغه د هغه سره سوله کوي. طالبه ولې ته د ما ولس سره سوله نه کوي؟ ولې مې بېګناه وژنې؟ دا کوم اسلام دی؟
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونه دمګړې د قطر په مرکز دوحه کې په خپل منځي خبرو بوختي، خو ورسره سم په ټول افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د جګړې سنگرونه تاود شوي او بریدونو زور اخیستی دی. د ننګرهار په نننۍ ولسی غونډه کې د دغه ولایت د خلکو استازي میرویس یاسینی وویل چې افغانان د ژوند حق لري او باید نور ژوند کولو ته پرېښودل شي. د یاسینی په خبره په هیواد کې هیڅ قشر په امن کې نه دی او د دې وضعیت د ختمولو لپاره په کار ده چې ولس نور غلی پاتې نشي.
موږ خو خبر وانه ولې غیر د غم نه، غیر د مصیبت نه، غیر د شهادت نه،
غیر تبعی نہ غیر ظلم نہ کہ سرک پر سر بھی ام مسئول نہیں ہوں او کہ پکور کے ناستی ہو ام مسئول نہیں ہوں نم زوی مسئول دے نم رور مسئول دے نم خور مسئول دا نم مور مسئول دا نم غت مسئول دے نم عالم مسئول دے نم میڈیا مسئول دا او نم متعلم او محصل مسئول دے ولی ترکمہ بلاخر حق خلی رو کنے در جوان
دا په داسې حال کې دا چې څو ورځې وړاندې هم په جلال آباد کې په ورته یوه ولسی غونډه کې د جنگ په نوم یو تابوت خاورو ته وسپارل شو او ګډونوالو یې د اوربند غوښتنه کوله. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د اکتوبر 14مه د خوراک نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي سازمان د تاسیس د ورځې په نوم نومول شوې ده او هر کال په ځینو هیوادونو کې لمانځل کیږي. رحمت الله افغان په دې اړه تفصیل لري.
پرتن خیرن جامع او ببر سر په ډیرانونو ګرځي ترڅو د سبزیو او خړو پاتیشونی ترلاسه کړي. دیرش کلان زرگر چې 15 کسیزه کورونای ورتر غاړه ده د کابل خار دی وچنډې اریا خارګوټی ته چیرما استو غنلري. په ډیرانونو د پاتشوی خړو کڅه هم زرگر خپل پوسونو ته وړي، خو د او د کورونی ژوند هم ډیر خنه ده. زرگر وای خوراکي وچډوډي او ځینې وخت سبزیوي. مشرزوی چې زهنی ګډوډي لري لپاره اخته شاوخوا او کاله اوړي، خو اوس هم په لار سم نسیتلای.
مشکله ټول دغه د څه د زما را باندې دغه مالو مالو نه ساتو، دغه مالو سرګینو نه اخلو، دغه د منګه د زمي خاص دی پوسوي او زما تیرو په دغه تر پالو کې اغم درګار در باندې راڅاچي او خوراکم چی شه دا پخپلا مثال پخپلا پیسو باندې اخلو، وړی ککتغی کغوړی ک مثال هم دغه شی بس دغه حیوانات مال د ساتو یو بمدغه باندې خپل مزدوری د کوی.
د زرګر لسګونه غونډیان تر پالو لاندې د زرګر په چیر ژوند لري. بے وزلی او د غذایی امنیت نه خوندیتوب هغه ستونزې دي چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ملي احصایي ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې پایله یې شاوخوا دوه کاله وړاندې خپره شوې، 45.5% افغانان د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي. د ملي تعریف پر بنسټ هغه څوک چې په میاشتني ډول له 2040 کمې افغانۍ مصرف کړي له بېوزلۍ لاندې ژوند کوي. خو د نړیوال بانک د راپور په اساس په نړۍ او افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وضع شوي قرنطین له امله ممکن د بېوزلۍ کچه په افغانستان کې 2% لوړه سي. دغه راپور چې څه موده وړاندې خپور سوی پکې راغلی چې نږدې 15 میلیونه افغانان چې 2 میلیونه کورنۍ کېږي په ښارونو کې د قرنطین له امله په تګ او راتګ بندیز لګول سوی و له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور د موندنو په اساس یو شمېر افغانان د باور وړ او تلپاتې عواید نشتوالي له امله مجبور سوي چې د کور مالونه وپلوري څو کورنیو ته غذایي مواد چمتو کړي. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي د هغه څېړنې پر بنسټ چې په 1495 مل مریض کال کې سوي، 44.5% کې افغانان غذایي خوندیتوب نه لري. د دغه ادارې ویاندې روبینا شهبي ازادي راډیو ته وویل
44.6% مردم
په ټولیزه توګه 44.5% کې افغانان غذایي مسؤلیت نه لري. که دغه ارقام په مجموع کې له 100 راکم کړو نو شاوخوا 55% افغانان غذایي خوندیتوب لري.
دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې د خوراک نړیوال پروګرام له لوري یو شمېر افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې سوي. د خوراک نړیوال پروګرام د راپور له مخې چې څومره وړاندې خپور سوی ورکې راغلي، دغه سازمان د کورونا وایرس له امله د قرنطین په شرایطو کې په ناامنو سیمو کې له 1 میلیون افغانانو سره د 2,000 خوراکي توکو مرستې کړې. د خوراک نړیوال سازمان دغه مرستې له هغو کسانو سره سوي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا وه، یا د جګړې له امله بې ځایه سوي، یا د طبیعي پیښو له امله متاثر، او یا هم له ایران او پاکستان نه بیرته هیواد ته راستانه سوي وو. د دغه سازمان پر راپور کې همدا شان راغلی چې د $1,000,000 په ارزښت له نورو اړمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې سوي، خو د مرستو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې $1,600,000,000 ته اړتیا ده. د خوراک نړیوال سازمان روان میلادي کال له بېوزلۍ سره د مبارزې د هڅو له امله د سولې د نوبل جایزه خپله کړه. هر کال د اکتوبر 16 له نامنیو او بېوزلۍ سره مخ وګړو ته د دولتونو او سازمانونو د مرستو د جلب او پام اړولو لپاره دغه ورځ منزل کیږي. خو اوس باور دادی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې بشر دوستانه مرستې تغیر سوي چې خلک نور هم بې وزله او بیکاره سوي دي.
د رحمت الله افغان راپور مو ورید. د کابل اوسیدونکي مصطفی نظری چې وخت په نشو وخته وو، د هغو کسانو لپاره چې تازه نشه یي مواد پریشي کافه جوړه کړې ده. نور د دې وی نادر پر راپور کې.
بے نام کافه په مخدره موادو د روکتو کسانو لپاره د آرامښت ځای. دلته یو ګلاس چای، خوږې سندرې او د ملګرو بانډار هغو کسانو ته چې نشه یي توکي یې پریښي یا یې د پریښودو هوډ کړی لویه حوصله ورکوي. دا کافه درې میاشتې وړاندې 45 کلن مصطفی نظری جوړه کړې. مصطفی نظری کلونه وړاندې په نیکوټینو یا سګریټ، پان او چلم روږدی و. دی وایي درې کاله وړاندې یې د نیکوټینو پریښودو پریکړه وکړه، او کله چې دی خپل هوډ کې بریالی شو نو له روږدو کسانو سره د مرستې په موخه یې دا کافه جوړه کړې ده.
په دې ناستو کې لیوبل سره د مرستې په مخه کې نو خپلې تجربې لیوبل سره شریکوو. همدې لپاره اړتیا وه چې موږ داسې یو ځای ولرو، داسې ځای چې هم کار وکړو، هم تفریح ولرو، سترنج وکړو. نو ځکه مو د بینام په نوم چایخانه جوړه کړه.
په دې کافه کې هر یو کس له نشه یي توکو ترخې خاطرې لري. جواد وایي ډېر ماشوم و چې سګریټ سکول یې پیل کړل، خو وروسته یې کیسه تر هیروینو ورسېده. دی له کورنیو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د نشه یي توکو او زیانونو په اړه بشپړ معلومات ورکړي.
زما یادېږي سګریټ به مې نه سکاوه، خو د ګوتو ترمنځ به مې نیوه، لکه د مشرانو په شان. ما فکر کوه چې سګریټ سکول یعنی لویدل، بدماشي. دا ټول هغه تصورونه وو چې یو ډول ناروغي ده. دلته موږ کینو تر څو یو ګیلاس چای وڅښو، خبرې کوو او یو بل سره خپلې تجربې شریکوو.
بینام کافی کې د محدودو کسانو لپاره ځای جوړ شوی، خو د دې کافی مشتریان وایي که حکومت د روږدو کسانو یا هغو کسانو لپاره چې د دې لارې خوشی کېدو تکل یې کړی داسې ځایونه پام کې ونیسي، د دوی سره به د درملنې برخه کې هم مرسته وکړي. محمود وایي کله چې دی دې کافی ته راځي او دلته راغلو خلکو سره د خپل روږدېوالي ترخې خاطرې شریکوي نو نور ترې ډېر څه زده کوي. محمود
وای رازو کینو او خبرې کوو له هغو کسانو سره چې تازه له نشه یي توکو پاک شوي خبرې کوم، تر څو بیا په نشه یي موادو اخته نشي او خپلې تجربې یو بل ته لیږدوو.
د افغانستان عام روغتیا وزارت د سیړنو پر اساس نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، بیکاری او له معتادینو سره د کورنیو د مرستو نه موجودیت هغه عوامل دي چې په سلو کې 80 کسان له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د رسمي شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې د نشه یي موادو د روږدو د درملنې لپاره 70 مرکزونه موجود دي چې سلګونه روږدي کسان پکې تر درملنې لاندې دي. د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې دفتر UNODC د شمیرو په اساس په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشه یي موادو په استعمال روږدي دي. خو د بینام په شان د کافو جوړول او پکې د نشه یي موادو د پریښودو لپاره مشورې ښایي د روږدو کسانو په درملنه کې ښه ونډه ولري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. اوس به اجمل اندرا ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ریلیف ویب خبرونې په یو لیکنه کې ویلي د سولې بین الافغاني خبرې روانې دي، خو په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم بې ثباته دی. د خبرونې په وینا افغانستان کې د روانو سیاسي شخړو، زلزلو، وچکالیو او سیلابونو په پایله کې 14 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ دي. خبرونه زیاته کړې د تاوتریخوالي دوام په دې معنی دی چې افغانستان په نړۍ کې د کډوالو د زیات شمیر لپاره دریم هیواد دی. لیکنه وایي دغه تل نږدې 5,600,000 کسانو خپل کورونه له لاسه ورکړي. لیکنه کې وړاندې په ایران او پاکستان کې د میلیونونو افغان کډوالو موجودیت ته اشاره شوې او زیاته شوې چې په افغانستان کې د نن د کورنیو بې ځایه شو کډوالو شمیر هم زیات شوی. وروستي ورځو کې په هلمند کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمن سخت جګړې د دې سبب شو چې زرګونه کسان د خپل کورونو پرې خودو ته اړشي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته ویلي په هلمند کې د تازه بې ځای شوو کډوالو د شمیر په اړه سروې پیل شوې. دا نوموړي په وینا د دې سروې په بشپړېدو سره به له دې نوو بې کوره شوو کسانو سره لومړنۍ اړینې مرستې وشي. د میل آنلاین ورځپاڼې هم په هلمند کې د زرګونه تازه بې ځایه شوو کډوالو په اړه د 25 کلن عجب ګل له خولې ویلي چې څلور ورځې مخکې له کورنۍ سره یو ځای د لشکرګاه ښار ته راکډه شو. عجب ګل زیاته کړې طالبانو یې کلی ونیوه او دواړو خواوو په جګړه کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیست. هغه وایي په داسې وضعیت کې نه شو کولی چې په خپل کور کې پاتې شي. ورځپاڼې په هلمند کې د یو شمیر نورو کډوالو له خولې ویلي چې په مارجی نادلي او ناوي ولسوالۍ کې خپل ټول شته پر ځای پرېښي او لشکرګاته راکډه شوي دي. د هلمند والی محمد یاسین د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بې ځایه شوو کډوالو ته د مرستو رسولو بهیر پیل کړي. د هلمند د والی ویاند مرزواک ویلي طالبانو تیره اونۍ د دې ولایت په څو سیمو کې په همغږۍ بریدونه پیل کړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو دواړو غوښتي چې د هلمند په جګړو کې دي د ولسي خلکو خوندیتوب باور کړي.
او سم یو سیمه ایزه مسأله، پاکستانی چارواکي د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې په څو حملو کې د استخباراتو پاوز او سرحدي ملیشو سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. و سرحدی ملیشا او و امنیتی سرتیری پرون په بلوچستان یلت کې او له هغه مخ کې و پوځیان په قبایلی سیمو کې په دوو جلا حملو کې وجل سیو. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان پوځ وی په بلوچستان یلت کې و پوځیان چې سرحدی ملیشا او امنیتی سرتیری پکې دي د وسلوالو په یو کمین کې وجل شوې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د سرتیری پرون پنځشنبه هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو د بلوچستان په اورماړی سیمه کې د دوی د موټرو پر کتار د ماشينګړو او راکټ لانچارو برید وکړ. چارواکي وایي چې دا سرتیری له ګوادر څخه د کراچۍ پر لور روان و. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په بلوچستان ایالت کې له څو کلونو راهیسې د بلوچ بیلتون پالو مبارزه د حکومت پر ضد روانه ده. همدارس د جنوبی وزیرستان په شکتوې سیمه کې د چهارشنبه په ورځ د ریموت کنټرول په وسیله د یو بم چاودنه کې وطن پاکستانی پوځیان وژل شوی. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل د پوځي موټر په سیمه کې د غزمې په حال کې و چې چاودنه پرې وشوه.
دا سی وچه دا دای په گشتو دغه دوران کې مخکی گاډه جو پاره کې دا کیپټن سی وو نو په دبا نه آی ٹی بلاست شو. دریم گاډه جو ور بسیرا روانو نو اگر لګرا تیر شو چې راوره سی جدی ته هیلپور کې څنګه دریم راغند زیات کسان دې دریم گاډی کې دي.
د دې حمله مسؤلیت د پاکستانی طالبانو تحریک منلای دی. د پاکستان پاوز همدار از ویلی چې یاو سرتیره د باجور ایجنسی په قبایلی سیمه کې په یو جلا برید کې وژل شوی. د دې حمله مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د پاکستان د پاوز د رسنیو څنګ پر خپل ټوټر پانه په یو بیان کې ویلي چې پر دې سرتیری د افغانستان له خاورې دز شوې دي.
دا اوس یو جالب موضوع. الفابت ایکس چې په ګوګل پورې تړلې کمپنی د هڅه کوي چې د کرنې په برخه کې د میلیونونو کروندګرو ستونزې کمې کړي. نور لیسمت سروانه.
الفابت ایکس کمپنی چې له 2013 میلادي کال راهیسې د کرنې د کیفیت د لوړولو لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د کار اخیستلو هلې ځلې پیل کړې وې، بل اخره یو روبوټ جوړ کړ. الفابت ایکس د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د کرنې لپاره یو ځیرک روبوټ جوړ کړی دی. په دې روبوټ کې راز راز سافټویرونه او نور وسایل نصب چې د مصنوعي ذهانت یو شان کولو، چاپیریال پیژندنی او په نورو برخو کې زیاتې وړتیاوې لري. په روبوټ کې ډول ډول سینسورونه هم نصب دي. د الفابت له لوري دا جوړ شوی روبوټ په لمریزه انرژي کار کوي. په کاروندو کې د تیریدو په محل هر کرل شوی بوټی څاري چې وده یې څنګه ده او آیا ناروغي یا آفت خوبه نه لري. دا کار په روبوټ کې د نصب شویو سینسورونو او کمرو په مرسته کیږي. دا څلور ټایره روبوت د خپلو پریکړو او څیړنو د دقت لپاره د سپوږمکۍ له معلوماتو د هوا له وړاندوینې د خاورې په اړه له راټولو شویو معلوماتو او مصنوعي ذهانت څخه کار اخلي. دا روبوت کروندګرو ته د کرنې د اصولو او د ښه حاصل د اخیستلو چلونه هم شي. د الفابت روبوت په کروندو کې دوا هم پاشلی شي.
تاسو زادي رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د کندهار د دهلی بند د لومړی برخې رغونه له اوږده ځنډ وروسته د آسیایي پراختیایي بانک په نږدې 950 میلیون ډالر مالی مرسته بیا پیل شوه. د ننګرهار خلکو په یو ولسي غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ د جګړې تودېدو او د وینې د بهېدلو د دوام په معنا ده. نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. د هغې څېړنې له مخې چې د افغانستان د احصایې ادارې دوه کاله مخکې کړې، د افغانستان په سولو کې 45.5 وګړي د بېوزلۍ تر کرښې ټیټه سطحه کې ژوند کوي. په امریکا کې د ایران د مالي خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم سو. پر د تور دی چې په ایران کې د خپل کاروبار په مرسته خلکو ته زمینه برابره کړې وه چې د امریکا له بندیزونو سرغړونه وکړي. د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا له کبله ابهام شایي هومره ډیر وي چې د نړیوالې اقتصادي رغونې مخه ونیسي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان دیرلن وروسته له هغې د اروپایي ټولنې د 2 غړو هیوادونو له سرمشریزې ووتله او ځان یې قرنطین کړ چې د هغې د یوې همکارې د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وختله. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سي azadiradio.com یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ د غراز ژوند په شیبو کې خو ترغه مخ کې د ناګورنو قرباغ پر موضوع راپور راخلو. ناګورنو قرباغ له پیړیو راهیسې د بیلابیلو لشکرو او سلطنتونو د تګ راتګ او نفوذ سیمه پاتې شوی. همدغه واقعیت د لانجې د حل لپاره هڅې تر ډیره د ناکامۍ سره مخامخ کړي دي. ازادي راډیو په یو تفصیلي راپور کې هغو مسایلو ته کتنه کړې چې له کابله ارمنستان او آذربایجان نه دي توانېدلي چې د دې وړې غرنی سیمې پر سر د 2 لسیزو جګړه او لانجه پای ته ورسوي. تفصیل له اسمت له سفی الله ستانک زینوري.
د سویلي قفقاز په وچو لمنو او لوړو کې پروت ناګورنو قرباغ له 2 پیړیو د بیلابیلو امپراتوریو او مختلفو لښکرو د تګ راتګ سیمه پاتې شوې. همدغه تاریخي واقعیت ته په کتو دا سیمه او پکې میشت ټبرې بیلابیل کړکیچونه تجربه کړي او اوس که په هر نوې لانجه کې هم ښکېلېږي، خامخا یې ریښې لسیزو اوان پیړیو ته رسیږي. له عربانو رانیولې تر عثماني ترکانو، فارس صفویانو او روسانو پورې قفقاز د تاریخ په اوږدو کې دغه بیلابیلو لښکرو د تګ راتګ سیمه پاتې شوې. په دې سیمه د یوې زړې ارمنۍ پاچاهي یادونه هم کیږي چې د حضرت عیسی له میلاده 3 پیړۍ مخکې موجوده وه. هغه پاچاهي چې ملتپاله ارمنیانو ته د تیر شوکت سمبول ده او د هر هغه بحث پیلامه جوړوي چې ارمنیان د ناګورنو قرباغ د مالکیت لپاره کوي. تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته د سویلي قفقاز په دې غرنۍ سیمه کې د واک تشه رامنځته شوه او د روسیې د کورنیو جګړو په وخت ارمنیانو او آذریانو 2 واره له یو بل سره جګړه وکړه. څو په 1900 کال کې سره په اوزدا سیمه په بشپړ توګه ونیوله او ترانس قفقاز یاد کړ چې سویلي قفقاز دی. د قرباغ د برخلیک په اړه د شوروي اتحاد د هغه وخت واکمن جوزف ستالین رول هم ډیر یاد شوی. ستالین چې د قفقاز د ګرجستانو او د واکمن ولادیمیر لینین لخوا د ملیتونو د چارو کمیسار ټاکل شوی و، داسې پریکړه وکړه چې له عملی په ناګورنو قرباغ باندې سخت جګړې وشوي. په 1923 کال کې قرباغ رسمن سرحدونه پیدا کړل او د سوسیالیستي آذربایجان د خاوري برخه وګرځول شول. وزه د میخائیل ګورباچوف په نوې تګلارو بدله شوه چې په مټي لا اکثر ارمنانو جوړې د قرباغ سیمیز شورا په 1923 کال کې له ارمنستان سره د یو ځایدو اعلان وکړ. همدا اعلان چې بل اخره په دې سیمه د جګړې اور بل کړ. جګړه د 1994 کال د می میاشتې د اوربند په تړون ودرېده او ارمنی پوجانو د ناګورنو قرباغ نږدې ټول کنټرول په لاس کې واخیست. دا د آذربایجان لپاره کلک گزار ګڼل کیږي. دواړو هیوادونو د جګړې اصلي لامل هم د ناګورنو قرباغ او شاوخوا ارمن میشتو سیمو باندې د کنټرول خبره ده چې رسمن د آذربایجان خاوره ګڼل کیږي. د تیرو جګړو په دوام سږ کال یو وار بیا دواړو هیوادونو په سپتمبر کې جګړه پیل کړه چې د 1994 کال له نیمګړي اوربند راهیسې تر ټولو خونړۍ یادیږي. په دې اوسنۍ جګړه کې تر 500 زیات عسکر دواړو خواوو ته وژل شوي. سلګونه نور پوزیان او ملکیان هم ژوبل دي. د نګورنو قرهباغ د وضعیت څارونکي د تازه جګړې او ناامنیو د زیاتېدو علت د امریکا په شمول د مینسک ډلې د غړیو هیوادونو هغه بوختیا یادوي چې د کرونا ویروس له لاسه ورته پیدا شوې. اخوا ترکیه د آذربایجان تر څنګ ولاړه ده. ان تر دې چې ارمنستان ویلي ترکی ځواکونه مستقیما په جګړه کې ښکیل دي. روسیا چې هم له ارمنستان او هم له آذربایجان سره ښې اړیکې غواړي اوسنی کړکیچ په برخه کې بې پرېتوب اعلان کړی. خو دا هم نه غواړي چې ترکیه دې د دوی د نفوذ په تاریخي سیمه کې ډیر لاس ووي. له نږدې دریو لسیزو په قرهباغ باندې جګړو کې دواړو خواو ته څه باندې 1500 کسان وژل شوي او په لکونه نور ټپیان دي. خو لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به وژنې بندې او خلک یې د کراري سا واخلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سال ویخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام. د ازادۍ رادیو اونیزي خبرونه نیمه نړۍ د دیونه موضوع د زیګون پر محل د میندو عملیات کېدل دي او دا چې دغه عملیاتو په اړه خزي او کورنۍ څومره معلومات لري. دا خبرونه واګمی جبرخیل جوړ کړی او زه محمد انور دانشیار درته وړاندې کوم. د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې سکل د ټول افغانستان په دولتي روغتونونو کې له ټولو امیدوارو میندو نږدې 15 سلنه د ماشوم د زیګون لپاره عملیات شوې دي چې دا سلنه د تیرو دوو کلونو په پرتله 0.15 سلنه زیاته ده. ولې هر کال د تیر کال په پرتله د زیګون لپاره د میندو عملیات تیریږي؟
یو کال پس لاغه چې سیزارین سوي حمل اخلي دا زیاتره چانس ته برابرې سي مور بیا سیزارین سي.
ډاکټران امیدوارو میندو ته په کوم حالاتو کې د زیګون عملیات کوي؟
کدی چې د ماشوم زړه په جریان د ولادت کې ضعیف سي په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خو ته بوزي.
موږ په دغه خبرونه کې هڅه کړې ده ترڅو یادو پښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به په دې اړه راپور واورو چې د وی مور په غټ پیلېږي.
کله چې ډاکټر ماینه راته وکړه نو ویل چې ستا وخت پوره دی ماشوم دې نه پیدا کی ته باید عملیات شي ځکه چې ستا ماشوم د عملیات نه بغیر پیدا کېدای نشي. نو د هغه په خاطر باندې چې زما ولې ماشوم زه ډیر زیاته داریدم نو ما مې خپل کورنۍ ته ویل چې بل شپخانه ته مې بوزي کېدای شي دغه شپخانه د پیسو په خاطر وایي چې عملیات شنو زه چې بل شپخانه ته بوتلم نو هغوی هم راته وویل چې ته باید عملیات شي ځکه چې ستا ماشوم پرته له عملیات نه دنیا ته نه راځي. نو هماغه و چې زه عملیات شم یو دوه ورځې بستر وم شپخانه کې او عملیات مې ډېر ښه تېر شو.
دا 2 کلنه ګلمینه و چې د لومړي ماشوم د زوکړې لپاره عملیات شوی و. د هغې په وینا د یو شمیر روغتیایي ستونزو له کبله چې دې ته ورپېښ شوي وي د څو روغتونونو ډاکټرانو ورته د عملیاتو وړاندیزونه کړي وو. خو داسې میندې هم شته چې د ولادت د دردونو له ویرې طبیعي ولادت ته غاړه نږدي او له ډاکټرانو غواړي چې د ولادت د مودې د پوره کېدو نه 4 ورځې مخکې په عملیات یې ولادت وشي. 15 کلنه خاطره هم یوه له هغو ښځو نه ده چې د زیګون د درد له ویرې خپل لومړی ماشوم په عملیات دنیا تراوړی. هغه اوس د دریو ماشومانو مور ده. خو د عملیاتو له کبله له کومو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوي دا بل هغې واورو.
کله چې ما واده وکړ زه امیدواره سوم چون زما اولینی ماشوم به هر چا به چې لیدلم ماته به یې ویل چې والا اولینی ولادت دی ده او دا ستونزې دي او مشکلات دي زه به ډېر ډارېدم. بیا نو کله چې زما د ولادت وخت نږدې سه زه لاړم شخصي شفخانې ته. متاسفانه ستونزه نه وه زه عملیات کړم خو متاسفانه هلته ما تجربه نه درلوده. کاش ما عملیات نه وای کړی ما نورماله ولادت کړی وای نو پس دې عملیات نه زه نیم انسان شوم. یعنی په دې معنی چې زه اوس خپل کارو ته خپل فامیل ته رسیدګي نسم کولای.
دا خاطره و چې هیڅ ډول روغتیایي ستونزه یې نه درلوده. یوازې د زیګون د دردونو لویرې ماشوم په عملیات دنیا ته راوړی دی. ځینې کورنۍ بیا د روغتیایي ستونزو او لاچارۍ سره سره هم عملیاتو ته غاړه نږدي او په طبیعي زیګون ټینګار کوي چې دا بیا د مور او ماشوم ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه د هلمند ولایت اوسیدونکي فرشتراته د خپلو سترګو لیدلې حال وایي.
زموږ په کلی کې یو مېرمن و، ډاکټر ورته توصیه وکړه چې ماشوم حتمان ده دی چپا دی، ماشوم نه معلومیږي. شفخانې ته چې مراجعه وکړه هغه ورته وویل چې نسی کولی چې عادي ولادت وکړي، باید عملیات سي، خو خوښ یې اجازه نه ورکوله. خوښ یې وویل چې دا خو لومړی ماشوم نه دی چې تایزیږي، از بس چې په هغه ماشوم باندې ډېر فشار راتلی، کله چې وروسته له هغه څخه هم چې ماشوم هلته مړ شوی و دا مېرمن عملیات سوه. ماشوم یې چې کله راویستی هغه تک شین شوی و.
د روغتیا وزارت د امارو له مخې سږ کال د هیواد په دولتي روغتونونو کې 1,900,260 میندو اولادونه زیږولي دي، چې له یاد شمېرې نه 250,860 میندې د روغتیایي ستونزو له کبله عملیات شوي دي. د دغو شمېرو له مخې سږ کال نږدې 15% میندې د زیږون لپاره عملیات شوي دي. دا شمېره د تیر کال په پرتله د زیږون د عملیاتو 0.5% زیاتوالی ښیي. خو دا چې د زیږون عملیات د مور او ماشوم لپاره څومره احتمالي خطرونه لري او په عملیاتو کې د مور او ماشوم ژوند څومره د ګواښ سره مخ کیدلی شي، هر کال څومره میندې او ماشومان د زیږون د عملیاتو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، د دې پوښتنو ځوابونه به د روغتیا وزارت د مرستیال ویند نورالله ترکینا واورو.
په 2019 کال کې په ټولو دولتي روغتونونو کې 1,100 بیا له دغه پرشن څخه مړه پیدا شوي دي، چې بیا د حاملګي یا ولادت په مرحله کې 348 ښځینه وفات شوي دي، چې دغو جملې څخه 3 ښځینه د سیزرین سیکشن له امله مړې شوي دي، چې 4,129 د ولادت څخه وروسته ماشومان مړه شوي.
امیدواره میندو ته تل ډاکټران د ښو خوړو او کافي اندازه خوب سپارښتنه کوي، چې ځینې میندې او کورنۍ د ډاکټرانو دغه خبرې په پام کې نیسي. خو د ارواپوهانو له نظره د نورو ټولو روغتیایي ټکو سربیره یوه امیدواره مور رواني آرامتیا ته هم اړتیا لري. خو دا چې رواني آرامښت د یوې امیدوارې مور لپاره څومره اړین دی، دا به د رواني مشاورې بنفشه لنګری په خبرو کې واورو.
استرس او نور خپګان چې یو امیدواره مېرمن ولري د ولادت په وخت کې مېرمن د مشکلات سره مخ کیږي. دا خو واضح ده چې یو مېرمن کله چې ولادت پروسې ته را رسیږي، بعضي هورمونونه دي چې د نورمال په شکل باندې د انسان په وجود کې افراسیږي او ولادت ته کومک کوي. خو کله چې مېرمن رواني مشکلات سره مخ وي او یا خپګان ولري، نو بیا هغه وخت هغه هورمونونه نه افراسیږي او نورمال پروسه چې د ولادت هغه نه تر سره کیږي، نو دی وخت چې مېرمن باید سیزارین شي.
په افغانستان کې په لورو پرتو سیمو کې تر ډیره میندې په لیک او لوست نه پوهیږي او هم د مختلفو ستونزو له کبله راډیو او ټلویزیون ته لاسرسی نه لري. خو د ښځو مدافعین او فعالان هڅه کوي چې امیدوارو میندو ته په لرو پرتو سیمو کې تر خپلې وسې عامه پوهاوی وکړي. ملالۍ میوند چې په ختیځ کې د ښځو فعاله ده، د خپلو فعالیتونو په اړه راته داسې وایي.
د غونډو د لارې، د ناستو له لارې، همداسې نو بېلابېلو برخو کې مو عامه پوهاوی کړی دی او ټولو خویندو ته مو هڅه کړې ده چې دغه ورته ورسو چې څنګه دی وکولای شي چې هغه کومې لارښوونې په نظر کې ونیسي، څنګه باید روغتون ته ولاړ شي ترڅو دیو سالم ولادت ترسره کړي.
د ډاکټرانو په وینا د ماشوم د زوکړې لپاره طبیعي زیږون تر ټولو ښه او ډاډمن زیږون دی. خو که چیرته د ستونزو له امله یوه مور طبیعي زیږون ونه شي کړی، نو د مور او ماشوم د ژوند د ژغورلو لپاره د زیږون عملیات اړین دي. دا چې د زیږون عملیات په تړاو عام خلک څه نظر لري، د دوی په خبرو کې به یې واورو.
نوم مې نورشاه نورانی ده او د خوست ولایت اوسیدونکی یم. ډاکټران د دې لپاره زنناوي عملیات کوي چې خپلې زده کړې پکې کوي.
زمانم نوید ولادت د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. اوس ولایت چې د ښځه هم د شفخانې ته ورولې، ډاکټران زیږون لپاره عملیات کوي، ځکه د دوی پکې ګټه ده په عملیاتو کې.
نسیمه یم د چاره قمبر څخه. بعضی خدي مشکلات لري یا طبي ستونزې لري، زما په نظر باید عملیات شي.
په افغانستان کې ډیره میندې هڅه کوي چې خپل ماشومان په طبيعي زیګون دنیا ته راوړي. په تیر بیا د امیدوارو میندې کورنۍ تر ډیره عملیاتو ته زړه نه خکوي، خو دا چې په طبي لحاظ ولې ځینې وختونه یو مور طبيعي زیګون نشي کولای او کوم حالاتو کې ډاکټران مجبور دي چې وی مور ته د زیګون لپاره عملیات وکړي، دا به په دې مرکه کې واوري چې زموږ همکاري وګمې جبرخیل د نسایي او ولادي ډاکټري فريدي امرخیل سره کړې ده.
اغلی امرخیل، هغه کوم لاملونه دي چې یو ډاکټر مجبوریږي چې امیدواری مور ته د زیګون لپاره عملیات وکړي؟
هغه لاملونه چې مور عملیات ته مجبوروي کېدای شي چې د ماشوم زړه په جریان د ولادت کې ضعیف سي، یعنی قلب ضعیف سي، او په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خانې ته بوزي. او بل علت دا هم کېدای شي چې سر د ماشوم په صحیح وضعیت داخل د حوصلې نه سي، په هغه حالت کې سر دغه حرکات نه سي اجرا کولای چې مور له اتاق د ولادت مخپه عملیات خانه رواني کی.
د میندونه د امیدواری په دوران کې ساتنه او هغوی ته پاملرنه کول د کورنۍ لخوا دا څومره ضرور دی؟
موږ فامیل ته دا ویلای شو چې یو مور په حالت د حمل کې یو استرس لري، هغه یو تشویش لري ځان ته، که دا میندو ته صحیح رستګي ونسي، یعنی د دوی مراقبتونه صحیح ونسي، امکان لري دوی په بعضې امراض په نامه د ډپریشن هم یادیږي، د امراض ته مخه کی. قسمت د غذا کې هغه مواد غذایی د میندو ته ورکړي چې هغه د پروتین، ویتامین او آهن زیاتر ولري. دل خاطر سه هر امور ضرورت لري، هم ځان له خاطره باید وینه جوړه کی، وضعیت هم د ماشوم لپاره باید وینه جوړه کی.
زین میند چې د دردونو د نزغم لوجه عملیاتو ته مخه کوي او خپل ماشوم په عملیات دنیا ته راوړي، دغه عملیات بیا وروسته دوی ته څه زیانونه لزانه سره لرلی شي؟
دا چې زین میند په خپل خواسته باندې عملیات کیږي یا درد عملیات تحمل کولای نسی، کدی چې د تمیو طبيعي حالت ویل سو، عملیات هم د دوی کدای شي سادهوي مشکل ونه لري، اما پس له عملیات هغه مشکلات دوی پیدا کوي. اول خو چرک دی حوصلې ده چې دوی میدان مریضان چرک پیدا کا، پس له هغه دوی نورو ولایتو ته مشکلات په وجود راوړي. مثلا که دا بل وارو غواړي چې دا نارمل ولایتو کا، امکان لري چې مخکې له وخته حامل واخلي یا کوم بل مشکل ته پیدا شي او دا ونه نسي کولای نارمل ولایتو کا. او بل دا خبره چې ډيري وخت په جرحه دي عملیاتي کې، یعنی یو ساحه عملیات سي، طبعا غلطه هر عضو دی وجود ته التصاق کوي. مثلا کدای شي په داخله د ناست مور کې هر عضو چې تل موجود وي تل څاق کوي، یا په اصطلاح من کولای شو وای چې بل واره حمل چې د مور وخت کې د سیمه ناحیه د جرحه کې مغ ناحیه کې د عملیات شوی ده، هغه حالت کې خپل پلاسنتا یا جوړه راسي د ته التصاق کوي یا سریخ سي، په غل لحاظ باندې کې د مور بیا دویم وار اختلاط د عملیات ته موجود کیږي.
د نیمه نړۍ د خبرونه کې چې د زیګون د عملیاتو په اړه جوړه شوې و، د پایلې ته ورسېدو کې چیرته د امیدواری پر مهال مند روغتیاي کلینیکونو ته په منظم ډول مراجعه ونه کړي، د لومړی عملیات او دویم حمل ترمنځ د دریو کلونو موده په پام کې ونه نیسي او مند سره د امیدواری په موده کې توتريخواله وشي، دا ټول د دې لامل کیږي چې د زیګون عملیاتونو احتمال زیات کړي. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله پامان.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی، ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کډوالو یا مهاجرو مرغانو په اکله څومره پوهیږي؟
سونا ورته وای، چرکا ورته وای، غیر از چمچ پونم یو بل غټ غټ مرغی دی، زنه کلنګ ورته وای، زنه خلخ سوز قور ورته وای، غی سپینیم دی شنم دی.
حکومسیمو کې ځالې جوړوي،
خاصه ځالې خو په مرغانو کې بلبلې بولی تک زیړه د دادی مون په وطن کې راځي، د ډېر جګ چنار درخت په سر کې ځاله جوړي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کډوالو مرغانو د نړیوالې ورځې پاکل غږیږو.
بیا د مهاجرو الوتونکو د ارزښت په اړه معلومات وړاندې کوم. په کابل کې د کډوالو مرغانو میشت ځای کولاش متخان ته مو هم سر ورښکار کړی دی. ملتیا مو وکړئ. قدر من اوردونکو د اکتوبر لسمه چې د میزان د میاشتې له نولسمې سره سمون خوړل د کډوالو مرغانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. کډوال مرغان هغو مرغانو ته ویل کیږي چې د لرو وطنونو مزل کوي، ځان ته داسې ځای لټوي چې هوایی ورته مناسبه وي، کافی خواړه پیدا کړي، ځالې د بچیو لپاره پامن وي. دا چې افغانستان ته په کومو موسمونو کې کډوال مرغان راځي، د کرهنې د وزارت د طبیعي منابعو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده وایي چې د افغانستان جنوب په سړه هوا او شمال په ګرم هوا کې د مهاجرو الوتونکو کوربه وي.
ځینې مرغان دا چې په کال په اولو میاشت کې راځي، وروسته د دې نه چې واورې ختم شوي وي، ځینې مرغان دا چې په ګرم وختونو کې راځي، دغه مرغان چې د دې هر یو خپل سیستم سره یو اوږد ساحې ته مسافرت لري، سفر کوي او راځي. په اول کې 1993 کال کې په امریکا کې د دې آیډیا ایجاد شو چې باید د دې ورځ ولمانځل شي. بیا وروسته د دې نه 2008 کال کې په کینیا کې اول ورځ د دې تجلیل شو. هدف دا و چې آگاهی ایجاد شي او خلک په دې باندې پوه شي چې دغه مرغان په ایکوسیستم کې څه ارزښت لري او دغه طبیعت چې موږ ته څه شی ورکړی ده، دا حفاظت او مراقبت یې ونه وسي.
په افغانستان کې کډوال او ځایي مرغان له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي چې له ډلې څخه یې غیر قانوني ښکار او د عامو وګړو لخوا ځورول یادولی شو. د کابل اوسیدونکی محمد زاهد وحیدی وایي چې له ماشومتوب څخه یې د مور او پلار دا نصیحت په یاد دی چې مرغانو او حیواناتو ته به زیان نه رسوي.
موږ ته به مور ویلې چې که د چا جاله د مرغۍ د ورانه کړله د موږ کور هم ورانېږي. بلبله یې بولي تکه زیړه ده، دا د موږ په وطن کې راځي. د ډېر جګ چنار درختې په سر کې جاله جوړي، جاله داسې جاله جوړي لکه دا زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې، چای گاز واری جال جوری بیا دو بچی پکی دیگی اوس می کور در لامان که دیدی کور شاته می چنارون وروری کی دیر جگ دی هر پسرای بیا پغجی که و جال جوری گی خدا له کوم ملک بر ازی دلته به جال جوری.
د چ افغانستان ته کوم مهاجر الوتون کی رجی د کابل په کولی احمد خان کی مول یو تن څخه چی فرید نومیږي او کډوال مرغان ساتي پختلی دی. نو موري له ځان سره مهاجر مرغی ساتلی وو او نو می هم نرګس ور باندې خی وو ورنه پختلی مودي چې ولې کډواله مرغی رئیس سره کړی ده، ویلې زخمی ده الوتلې نشي زکه می دلته ساتلی.
زیات مرغی راځي، سونا ورته وای، چرکا ورته وای، سیخپار ورته وای، قشقل راځي، غوتی راځي، یو بل غټ غټ مرغی دی، ځنه کلنګ ورته وای، ځنه خلق سوزقار ورته وای، هغه سپینیم دی، بل مرغی دی د چمچنول پونم،
بله
هغه هم راځي دلته، بل نمونه ترتراک دی.
درته وای چې د دومره مرغانو نمونه ستاسو واخیستل کنه چې دلته کډوال راځي، کوم یو ډیره ښایسته ده او تاسو خپل خوښیږي؟
ولا سونه په دوی توله کې ښایسته ده او یو چمچنول ډیره ښایسته ده.
څه ښایست لري؟
وی ګوره د څه ښکلې رنګ یې، د څلور پنځه رنګ لري، یو هغه یو نمونه چرکا دی سوري ورته وایي، ډیره ښکلې معلومیږي. دا که ته وی ګوره ته یې پر قلم باندې تار سمې کړې دی په دوربینو کې ګورو.
دا مرغۍ ستاسو ډیر صفات وکړ کنه، څه فکر کوي؟ دال کوم ځای راځي، اصل دی کوم زیده؟
د سایبریا نه هغه ځای نه راځي، د مختصف افغانستان هم کې لري، خو مقصد داسې دی د خو ماجر مرغان د لر نه راځي، داسې موږ تثبیت کوي نشو. په دا ورسته ټیم کې دوی راځي، زیاته راځي.
د کرهنې په وزارت کې د ساتل شویو ساحو عامر عزیز الرحمن طایر وایي په کډوالو مرغانو سیمه ښکلې وي او خوږې نغمې انسان ته ځانګړې آرامتیا وربخي. له نوموړي سره مو هم په کولی احمد خان کې مرکه کړې. په پیل کې موږ نه پوښتلي چې په کولی احمد خان کې د کډوالو الوتونکو لپاره څومره ځمکه بیله شوې ده؟
د کولی احمد خان ساحه کې ګوره نای ولاړ دي او تقریبا د ټوله 191 هکتار ساحه ده. مهاجر مرغان په پسرلی کې راځي دلته د تغذیه لپاره، د تولید نسل لپاره، او بیا د دې ځینې سابریا ته په منی سیزن کې بیرته بیا د مرغان راځي دغلته دمکی او یو څو وخت پاتې کیږي بیرته به دې ځینځین نیمه کرے هینتا او غلطه دی خپل ځوان مختوړي.
bale د سیمنګ دلته ګورو په کولې احمد خان کې ساحه ډیر زیات لوی ده اته تر دې پوری تستر کې کار نه کوي. یعنی یوازې امدا خبر دي لامل د ساحه غټه دلته کډوال مرغان راځي
او بود وجنه او د ډیر خپ ناګاده ورته دلته د انګلیسي اصطلاح کې ورته واټر فال وای خوراک ورته ماده
مخامخ منګو تاسو تقریبا یو درې منزله برج غندیدات زینه ورختلې دي دارته وای چې دلته څه کوي د مرغان او سایل کوي
د منګه د کول مسولین د لیست ورسره هر مرغه د دوربین وسیله سیونی او اغه ته ټیک مارک ورته کی د معنی دا کیږي چې دغه مرغه لا هم دلته راځي او د دې کی تا غوراتګ لري
که څه هم اوس منای د خو بیا هم کول احمد خان خپل ځانګړي کولا لري د اوس په دغه وخت کې کوم ډول مهاجر مرغان راځي
قاضی حسینی یا د سایبریان کرنسی ورته وای کولنګ سایبریایي منګو تاسو ورته وای کوتن دا راځي یا مثال بومی انواع د مرغان وستا د گنجشکک صورت د د نور هغه مرغان سی مثال ډیر مهاجر ندی
د هغه سرویل مخې چې د چاپریال ساتنې ادارې کړي افغانستان ته د یو سلو لسو په شاوخوا کې کډوال مرغان د کال په بیلابیلو موسمونو کې راځي د یادې ادارې مسؤلین وایي چې کډوال الوتونکي د هیوادونو تر منځ پولې نه پیژني د افغانستان غرونه ځنګلونه او باغونه کډوالو مرغانو ته په خپل غي کې ځای ورکوي ورسره دوی هم مهاجرو الوتونکو ته مناسب ځالې جوړوي پام دې اکلمو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین نصری سره مرکه کړي ورته غواکشي
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواوري د لار له سو درې څلور وختم کولم
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي
کډوال مرغان چې کله افغانستان ته راځي زیاتره کوم سیمه دي ځان لپاره د سپډار اساس یې اول ته دی وسی
جغرافیه او د ایکولوژي له نظر منګه وایو دوی هغه صاحب غورکی چې هغه د اقلیم له نظر هغه د خاورې د کیفیت له نظر هغه د ځنګل د اوبو د ټولو طبيعي عناصر له نظر دا یو مناسبه محیط دوی ته وسی
د غزای نمونه راته واخلې مثلا مهاجر مرغان چیرته وسی
معمولا د شمالي ولایت څخه کرا شروع کو د امام صاحب ځنګل د درقد جزیره د واخان ولسوالۍ او په خاص توګه د چقمقتین جهیل په همدې شکل د کابل په ولایت کې د کول احمد خان ساحه په غزنی کې د ولاړې وب د ناور دخته انداش د امونی پوزک او امونی صابری د فراه او نیمروز په ولایت کې او په دې اواخر کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رسمن یو ساتل شوې سیمه اعلان کړل هغه په قندار کې د دالی بندو
ولې دغه التون کې یا مرغان کډوالۍ ته مخه کوي که هغه په افغانستان کې یا په نور نړۍ کې
سو عمده عوامل دي یو عوامل دا چې دا خپل د مرغانو هغه خلقت په شکل دی طبي داسې عیار شوی دی چې دوی باید مهاجر اوسي دوم بیولوژیکی عادت دا ده چې دوی د خپل د تولید مثل او د ژوند د تیرولو لپاره نظر د آب و هوا او اقلیم لپاره داسې ځایونه جستجو کوي چې هغوی ته سره دوی توافق کړی اوسي
که یو ځل بیا تاسو خلکو ته د دغو مرغانو او الوتونکو ارزښت روښانه کړئ
دقیقه خبره ده بر علاوه د ښکار نه نور عمده تهدیدات هم د الوتونکو مرغانو په باره کې شتون لري ګوري موږ او تاسو په حقیقت کې ضرورت دی لرو چې پاکی اوبه وسکو همدغه مرغان دي چې په طبیعت کې مونږ ته پاکی اوبه مهیا کوي لکه ملار نه مهیا کوي د دې لار نه مهیا کوي چې مونږ یو ساحه کله چې د مسؤونی صاحب په نوم باندې د کډوالو مرغان لپاره ونه موله الته یو تعداد فعالیتونه چې د انسان لخوا نه دي هغه محدود کیږي کله چې محدود شو د هغه ځای اوبه باعث دي کی چې زمونږ د ځمکې لاندې اوبه تقویه کی ضرورت دي ته لرو چې ښه هوا ولرو اما غزای چې مونږه حفاظت ک هغه پښینوالی کې مونږ په شکل د طبي وساته
عملا د دلکیږي چې مرغان هغه کډوالی کې خپل د افغانستان دین به ښکار کیږي وای کومه جریمه نسته
خوشبختانه د مرغانو یا پټوله کې د ژوندۍ موجوداتو د ښکار او د تنظیم لپاره قانون جوړ شوی دا چې په دې کې ټول جریمهوي او ټول نور هغه موارد چې باید یو سوی چې په دې عمل باندې منجر کیږي دغه د مجازات ټول موارد به کې پیشبینه شوی دي بر علاوه له دې نه خوشبختانه تیرو څلور میاشتې کې د جادما رئیس جمهور لخوا څخه په ټول هیواد کې ښکار مطلق د 50 کلو لپاره بند یعنی اوس کا هر څوک کار کوي دا په حقیقت کې تر هغه وخت پورې چې قانون نافذ کیږي دا د جادما رئیس جمهور د هدایت څخه په ښکار ډول سرغړاونه ده
ډیر زیات مننه
مننه تاسو هم
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې مهاجر مرغان هیوادونه سره نخلوي اوږده سفرونه کوي سرحدونه نه پیژني ښکار کول او په قفس کې بندي د لاغو سر لوی ظلم دی نو پریک دی چې هسکو څوکو ته والوزي او انسان هم د هغو په لیدلو سره د ازادۍ احساس وکړي دا وژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پرځای کې چې است الله مو مال او ملګری